Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شپې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولستان ایگزامو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته راوولم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه د 1990 کال د سمبلې وګي یو شتمه د 2013 کال د سپټمبر 12 ده د ننګرهار ولایت په مومندري کې د پرونی خنړې حمله پاړه ورستي جزئیات درکو چې لا هم د وژل شوی کسانو د شمیر د زیاتېدو پاړه جدي اندېښنی موجود دي پرون په مومندري کې د خلکو په یو لاریون ځان مرګي بریت 2 کسان وژل او لزګونه نوري ژوبل کړل نور مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې خبرونه د خبرونو سرټکی د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمن وایي د هغه څه ستاینه باید وشي چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي سږ کال محرم په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی او د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خلکو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي خبرونه د اسلامي همکارۍ د سازمان د رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي یوسف بن احمد الوسیمین د سیشمې پورس په جده کې د دې سازمان له غونډې وروسته په یو بیان کې ویل باید افغانستان سولې او ثبات ته ورسیږي او د دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي تمه کیږي چې د اسلامي همکارۍ سازمان به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس په سپارښتنه یو پریکړه لیک صادر کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د دې جدي د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله او د سولې د پروسې پر دوام یې ټینګار وکړ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی د نوموړي په وینا په تیر کې جنگ تحمیل شوی و او اوس د افغانستان د خلکو د ملي یووالي پر ضد جنگ دی د ارګ په یوې خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د اهل تشیع عالمانو سره په لیدنه کې کړي دي خغلی غنی ویلی د محرم د مراسمو لپاره لمړی درجه امنیتی تدابیر نیول شوی ولسمشر غنی په داسې حال کې راډ ورکوي چې تر دې مخکې د کابل لویدیز کې د شیعاګانو پر مذهبي مراسمو او نورو ولسی اهدافو پر لپسې تروریستي بریدونه شوي په دې لړ کې وروستي بریدونه په دشتې برچي کې د میوند پر ورزشي کلپه ورسره نږدې وشول چې ورزشکاران نندرچان او خبریالان قربانیان وو د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پنګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبای ښار کې پیلېږي دا نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ایډ لخوا جوړیږي په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپله فیسبوک پاڼه پیغام خپور کړی او ویلې دي غواړي افغانستان ته نور پنګونه راجلب کړي څو د دغه هیواد وګړي اقتصادي هوساینې ته ورسیږي
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and government
representatives. دوی زبا په دین اندارتون کې د مخکخو افغان سوداګرو او د افغانستان او هند له استازو سره ګډون وکړم څو د سیمه ایزو اقتصادي اړیکو د ټینګښت لارې چارې ولټو او افغانانو سره مرسته وکړي چې هوساینې ته ورسیږي. ټاکل شوی د بریالیتوب د لارې په نوم د اقتصادي نندارتون د ممبای په ښار کې د سپټمبر تر 15 دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي تیر کال په ورته یو نندارتون کې تر زرو زیاتو سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی و چې په نتیجه کې د 1 ملیون ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شول د جرمونو پر ضد نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه خپل کار ته دوام ورکوي په حق کې د دې محکمې ویاند فادي عبدالله د سیشنبې پورس د ازادي راډیو خبري څنګه ته وویل د جرمونو نړیواله محکمه یو خپلواک نړیوال قضایي بنسټ دی او د نړۍ یو 32 هیوادونه یې ملاتړ کړی عبدالله زیاته کړې د قانون دی محکمې په توګه به دا بنسټ خپلو کارونو ته دوام ورکوي تر دې یو ورځ مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و کچېری د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د جنگي جرمونو د لګیدلو تورونو په اړه څېړنه ته دوام ورکړي امریکا و پر دې محکمې بندیزونه ولګوي د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. شی جن پینګ د سې شنبې په ورځ د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې ولادي وستوک ښار ته ورسېد. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د خپل چینایي سیال کوربه وویل، د هوکړو په نتیجه کې د شویو د دواړو هیوادونو واردات او صادرات په نړیواله سطحه زیاتېږي.
С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном
Русии او چین تایید کړی چې ورسته لدی په ډیرو دوارخیزو تجارتی راکړو ورکړو کې لغپل پولی واحدونو کار اخلي. دا اقدام د وارداتو او صادراتو په معاملو کې د بانکونو په شرایطو او د نړیوالو بازارونو په خطر کې ثبات رامنځته کوي. د چین ولسمشر موویل چې پر سوداګریزو مسلو سربیره هیوادې باید له روسیې سره د یو کمربند یو لارې د پروژې په خاطر هم اړیکې پراخې کړي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د شپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي. هندي چارواکي وایي د سې شنبې د ورځې په دې پیښه کې همدارنګه لسګونه نور ټپیان هم دي. د دې بس پرلۍ له یو عبادت ځای څخه د جکتیل ښارګوټي ته ستنېدی چې بس موټر یې په یوه دره کې لاندې وغورځېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پر خپل ټویټر ویلي دې پیښې خواشینی کړی. او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړی چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. دا په داسال کې ده چې د اروپا د پارلمان وکیلانو د هنګري په وړاندې د اقدام په اړه څېړنې پیل کړي. د هالند د حکومت یو استازي د سې شنبې په ورځ د هنګري او صدر اعظم ویکتور اوربان په اړه د یو راپور له خپرولو وروسته په سټراسبورګ کې د اروپا د پارلمان غړو ته وویل، په دې راپور کې په جامع ډول په هنګري کې په رسنیو او اقلیتونو د بریدونو او قانون ماتونو په اړه بحث شوی دی. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې آزادی رادیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او افغان حکومت په ننګرهار کې پرونی خونړۍ حملې غندلې. د ننګرهار په مومندرې کې په لاریون کوونکو ځانمرګې برید شوی و.
22 کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، خایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هیڅکله به د سپتمبر 11 بریدونه هیر نه کړي.
هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅکله به یې له یاده ونه کړو. باید د 11 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو.
نږدې 3000 کسان په امریکا کې د القاعدې په بریدونو کې وژل شوي وو او د ژوند رنګونه هم لرو.
دروازه چوکاټونه انورای د اشپزخانې انورای هر شی چې غواړي موږ جوړو.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. په ننګرهار ولایت کې د پرونی ځان وژون کې حملې د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي په دې برید کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 500 زیات بللی دی. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي، د مومندرې ولسوالۍ په ډکې سیمه کې دې برید لږ تر لږه 22 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او افغان حکومت دغه تفصیل اجمل اند پر رپورٹ کی.
ننګرهار پرون بیا د څو خونړۍ بریدونو شاهد و چې لسکونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. په یوه ورځ سلور بریدونه وشول چې پکې څو خونځي او د مومندرې په ولسوالۍ کې د ولسي خلکو یوه لویه اعتراضي غونډه په نښه شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموت غوښتنه کړې چې پر ولسي خلکو د دا ډول حملو ترسره کوونکي دي عدالت ته راخکل شي. د یوناما په یوې اعلامیې کې همدارنګه ویل شوي، د خونځیو د زده کوونکو په شمول د غیر نظامي خلکو وژل یو فجیع او کرکجن تروریستي اقدام او له نړۍ نړیوالو قوانینو څخه شدید سرغړاوی دی. د یوناما په اعلامیه کې په ننګرهار کې په ځانګړې توګه پر ولسي خلکو او ښوونځیو د پرله پسې بریدونو په اړه اندېښنه ښودل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د مومندرۍ په ولسوالۍ کې پر ولسي خلکو دا برید غندلی. لارګ څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې د پیښې له قربانیانو سره په مرسته ټینګار شوی، خو د دا ډول پرله پسې د بریدونو د مخنیوي لپاره د اقداماتو څه نه دي ویل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادري بیا رسنیو ته ویلي لږ تر لږه 50 مړي او 30 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي چې تېره شپه یې ازادي راډیو ته خبرې کولې د مرګ ژوبلې د شمېر په اړه ویل،
د مومندرۍ ولسوالۍ په ډکې سیمه کې لاریون کوونکو باندې د شوي ځانمرګې برید په ترڅ کې 22 کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. 15 تنه ټپیان چې روغتیایي حالات یې نازک و د الوتکو په وسیله مرکز کابل ته ولېږدول شول، اوس هم په حوزوي او ځینو روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې یو تن یې وواژه او څلور تن یې ټپیان کړل. د بیسودو ولسوالۍ کې هم د نجونو یو ښوونځی د چاودنې شاهد و چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د مومندرۍ په ډکې سیمه کې چې خلک د سیمه ییزو پولیسو د یو ځایي قومندان پر ضد د اعتراض په توګه لارې ته راوتلي وو او د جلال آباد تورخم لویه لاره یې تړلې وه، ځان وژونکي برید درنه مرګ ژوبل اړولي. د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سربیره د دې ولایت څو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګه فعاله ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ناصر کمال ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د مرکزونو پر ضد پراخ عملیات ونه شي دا ډول بریدونه به دوام پیدا کړي.
ننګرهار ولایت په ډېری ولسوالیو کې د مخالف وسلوالو اگر داعش دي که طالب دي ډېر پراخ نفوذ لري، هلته دوی ډېر قوي مراکز لري، تر څو پورې چې په ولسوالیو کې د دوی دا مراکز له منځه لاړ نه شي، د دوی بنیادي مرکزونه له منځه لاړ نه شي، همدارنګه د پولې نه هغه غاړه د ډیورنډ د فرضي کرښې نه هغه غاړه د دوی لوی لوی مرکزونه دي، د هغې ځنه جبهګیري کې دې خواته راځي، تر څو چې دغه مسایل جدي ډول باندې ونڅېړل شي او دغه مراکز د دوی له منځه لاړ نه شي، په ننګرهار کې امنیت راوستل دی په ټول افغانستان کې دا ناشونې خبره ده.
که څه هم د ننګرهار د وروستیو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونو پړه تر ډېره د داعش وسلوالې ډلې منلې. افغان او امریکایي چارواکو تل ټینګار کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد اقدامات کوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې د دې وسلوالې ډلې پر ضد داسې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی چې د دې ډلې تروریستي فعالیتونه راکم کړي. یوازې په تېره اونۍ کې دې ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
په ننګرهار کې مو د پرونی تروریستي برید په اړه باندې جزئیات واورېدل. اوس به هم راشو په دې اړه یوې مرکې ته. ولې د دا ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کمال وایي څو چې په ولسوالیو کې د داعش په او طالب او نورو حکومت ضد ډلو پر ضد قاطع عملیات ونه شي، په دې ولایت کې دا ډول پیښو مخه نه شي نیول کیدی. اجمل اند له ناصر کمال سره خبرې هم کړې دي.
ننګرهار ولایت په ډېری ولسوالیو کې د مخالف وسلوالو اگر داعش دي که طالب دي ډېر پراخ نفوذ لري، هلته دوی ډېر قوي مراکز لري، تر څو پورې چې په ولسوالیو کې د دوی دا مراکز له منځه لاړ نه شي، د دوی بنیادي مرکزونه له منځه لاړ نه شي، همدارنګه د سیمې د پولې نه هغه غاړه د ډیورنډ د فرضي کرښې نه هغه غاړه د دوی لوی لوی مرکزونه دي، د هغې ځنه جبهګیري کې دې خواته راځي، تر څو چې دغه مسایل جدي ډول باندې ونڅېړل شي او دغه مراکز د دوی له منځه لاړ نه شي، په ننګرهار کې امنیت راوستل دی په ټول افغانستان کې دا ناشونې خبره ده. دوی
وخت په وخت موږ له ننګرهار نه رپورټونه لرو، د ټول افغانستان نه خو له ننګرهار نه د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد د عملیاتو، د طالبانو پر ضد د عملیاتو، د هغوی د مرګ ژوبلې ارقام دوی خپروي. دغه عملیاتو څه نتیجه نه ده ورکړي او که فکر کوي چې دا عملیات اسې نه دي لکه څخل چې ویل کېږي.
وقت د سیده چې تاسو ولید تیر کال د بمونو د مور په نام باندې باندې په دغه سیمه باندې وګرځول شو، یعنی هر څه چې دوی دلته ماته سمخ کې ویل دغه نمایشي باندې لري، دوی چې کوم ارقام اعلان کړي د مخالف وسلوالو د مړینې، یعنی هڅه تر اوسه پورې څوک نه دي موږ پیدا کړي چې هغه وګوري چې واقعا دغه ځای کې سل کسان داعشیان یا سل کسان طالبان وژل شوي دي. دوی همیشه ماښام چې خبرونه چې نشري دي ویل کېږي چې په ننګرهار کې دومره داعش وژل شو، دومره طالب وژل شو، نه د دوی مړي چا ولیدل، نه د دوی زخمیان چا ولیدل، په کوم طرف باندې لاړه. موږ دا وایو چې که چېرته د ننګرهار وضعیت ته دوی پاملرنه ونه کړي، د ننګرهار وضعیت کنټرول نه شي، د ننګرهار بد وضعیت په ګاونډیو ولایتونو مستقیما په کابل باندې بد تاثیر لري، نو زمون هیله وغوښتنه د مرکزی حکومت نه ده چې دوی په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي، د نړیوالې ټولنې سره دوی وغږیږي.
تاسو د مرکزی چارواکو سره وخت نا وخت غونډې لرئ؟ آیا دا په دې وروستیو کې خپل ولسمشر ننګرهار ته تللی و، یا د تاسو د ولایتي شورا غړي قومي مشران وخت نا وخت ګوري له مرکزی چارواکو خپل له ولسمشر سره یا له نورو لوړ پوړو چارواکو سره؟ تاسو دغه خبرې هغوی سره کړي دي؟ دغه مسایل هم هغوی سره یاد کړي؟ هغوی څه وایي؟
نه ول دا چې ولسمشر ننګرهار ته دوه درې کاله تېر راغی، هلته مو سره دا خبرې یادې شوې. دوه ورځې وړاندې ما په خپله په ارګ کې چې د مشرقي ولسونو سره جمهور رئیس ناسته لرله، د ننګرهار د خلکو په استازولۍ پکې ما خپله خبرې کړي، او دغه اوسنۍ اندېښنې دغه نن چې څه پېښ شوي دغه ورته ما ویلي دي چې د ننګرهار دغه یو وضعیت دی، دا اوس چې کوم حالت دی دا یو نسبي امنیت دی، د حل لار دا نه ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي ډاکټر ناصر کاموال خبرې مو واورېدې. د ننګرهار د پرونی وروستي خونړي برید په اړه تحلیل موږ سره شریک. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو ایس ټوډی ورځپاڼې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې پر پیښه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي څو میاشتې وروسته به د امریکا په متحد ایالتونو کې په زرګونو کسان چې تر اوسه ولس کلن دي د پوز پلیکو کې د خدمت لپاره نمونه ثبت کړي. یو ایس ټوډی لیکي دا هغه کسان دي چې کله د افغانستان جګړه پیلېده نو دوی لا زیږېدلي نه وو. ورځپاڼه سرګندوي د افغانستان جګړه په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو یو میاشت وروسته پیل شوه چې په څو اونیو کې طالبان پکې بې واکه شول، خو دا جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې له پیله تر اوسه 2200 امریکایان قرباني شوي چې په دې شمېر کې هغه شپږ تنه هم شامل دي چې روان کال په افغانستان کې وژل شوي. یو ایس ټوډی لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو له مسلې رانیولې تر دې پورې بحثونه شوي دي چې د دې جګړې واک خصوصي امنیتي شرکتونو ته وسپارل شي، خو بالاخره نتیجه دا شوه چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، او دا یې څرګنده کړه چې واشنګټن به پرې نشتي چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا لیکلي دي چې خصوصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د سپارلو بحثونه لا هم روان دي. خو ورځپاڼه لیکي په پوځي برخه کې د امریکا یو شمېر با تجربه کسان لکه ماک ماستر، جیمز ماتیس او جان کیلی چې په خپل پوځي تجربه لري تیر کال له دې پلان سره مخالفت کړی وو، او د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په وروستیو کې هم په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ښه نظر نه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د طالبانو له لوري د لسکونو افغان پوځیانو او پولیسو د وژلو مسلې ته اشاره کړې ده، او لیکي چې د امنیتي ځواکونه د دوشنبې په ورځ د افغانستان په شمال کې د څلورو حملو پر مهال وژل شوي دي. د ورځپاڼې په باور وروسته تر دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل او امنیتي مسؤلیت یې په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپاره، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېره هم لوړه شوه.
مرنه چې تر دې د مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هغو کسانو شمېر چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي له هغو نورو چې په دې سیمه کې د ناامنیو له امله بې ځایه شوي زیات دی. دا لومړی ځل دی چې په یو سیمه کې د ناامنیو په نسبت وچکالۍ ډېر خلک له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړي. په دې اړه تفصیل د نوري اسنوري په ریپورت کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان له لویدیځ څخه د وچکالۍ له امله ټول ټال 215,000 کسان بې ځایه شوي چې دا په دې هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو 250,000 زیات دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ټولنې د سیشن بې په ورځ په جنیوا کې خپور کړی ویل شوي چې له 2 میلیونو زیات وګړي هم د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوي چې په یو شمېر سیمو کې بزګر د حاصلاتو له ټولولو وروسته د نویو کښتونو لپاره تخم نه لري او مالونه هم د خوړو لپاره څه نه لري. د رویترز راپور له مخې افغانستان چې نږدې 40 میلیونه نفوس په کرنه او مالداري بوخت دی، د دې هیواد د کرنې د وزارت د چارواکو په وینا سږکال د وچکالۍ له امله د کرنې حاصلات په 50% کم شوي دي. ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې 140,000 کسان د سپتمبر تر 9 پورې په یو اونۍ کې د بادغیس ولایت مرکز قلعینه او تکړه شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویل شوي چې د ورته ستونزې له امله په اګست میاشت کې له 100,000 زیات کسان هرات ښار ته کډه شوي وو. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د اټکل له مخې 2,200,000 کسان به په روان کال کې په افغانستان کې وچکالۍ اغیزمن کړي وي. د ورلد ویژن انټرنیشنل مرستندوی ټولنې د ارزونې لمخې په بادغیس کې تقریبا ټول خلک وایي چې د مخکنی کال په نسبت د خوراکي موادو وضعیت خراب یا ډیر خراب شوی دی. د دغې ارزونې لمخې په دې ولایت کې اکثره بزګرو تیر فصل حاصلات نه دي ټول کړي او تقریبا ټول د نوي فصل د کرلو لپاره تخم نه لري. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې ولایت کې مالداري هم په سلو کې څلوېښت کمه شوې، ځکه د مالونو لپاره نه څړځایونه شته او نه هم خوراکي مواد. د فیوز نت په نوم یوې ټولنې چې په نړۍ کې د خوراکي مسؤلیت د څارنې خدمات سرته رسوي، د اګست په 1 په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دی. بحران د دې ټولنې درېیمه درجه ده، څلورمه یې اضطراري حالت او پنځمه یې هم غمیزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیڅ وخت یې په خپل هیواد د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه نه هیروي. مایک پینس دا څرګندونې د دې بریدونو د 12 کلیزې په مناسبت پرون په پنټاګان کې یوې غونډې ته کړي. 12 کاله مخکې د القاعده شبکې لخوا په یو لړ تنظیم شویو بریدونو کې چې په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې د الوتکو په وسیله ترسره شول، تقریبا 3000 کسان ووژل شول. په دې اړه اجمل اند نور جزئیات راکوي.
دا هر کال په څیر د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم جوړ شول، خو په نیویارک، واشنگټن ډی سی او پنسلوانیا کې بیا د قربانیانو د یاد مراسم تر نورو ستر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنسلوانیا ته ولاړ او هلته یې د یونایټډ درې نوې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا وکړه. دا د الوتکې سپرلیو نوه پرېخي چې الوتک تختونکي د الوتکه په امریکا کې له یوې بلې ودانۍ سره ټکر کړي او د الوتکې دننه د اخوډ په نتیجه کې په یو میدان کې د الوتکه نسکوره شوه. په پینټاګون کې چیرې چې درېیم الوتکه ټکر شوې وه، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وینا
وکړه.
هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅ کله به یې له یاده ونه باسو. باید د 12 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 12 نیټه د القاعده شبکې 19 خړو د امریکا څلور ملکي الوتکې وتښتولې. ترهګرو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوو دنګ ودانیو سره ټکر کړي. په درېیم الوتکه یې پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په نښه کړه او څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. له دې بریدونو وروسته جارج دبلیو بوش چې هغه وخت امریکا ولسمشر و، طالبانو ته ضرب الاجل وټاکه چې د القاعده شبکې مشران دي واشنگټن ته وسپاري او په افغانستان کې دي د ترهګرو تروریستي کمپونه له منځه یوسي. کله چې طالبانو دا غوښتنه ونه منله، نو د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټه د امریکا او برتانیې لومړی بریدونه د طالبانو پر رژیم پایل شول. د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د هماغه کال په ډسمبر میاشت کې د بن کانفرانس وشو او افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. سره له دې چې د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو څخه 12 کاله وتلي، خو امریکا لا هم په افغانستان کې نظامي حضور لري. په افغانستان کې نه یوازې دا چې نامنی او ترهګریز بریدونه کم شوي نه دي، بلکې زیات شوي دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې ولسمشر شي، د افغانستان پوځي ماموریت یوه فاجعه بللې وه، خو امریکایي نظامي قمندانان او لوړپوړي جنرالان استدلال کوي چې د خپل هیواد د ساتنې لپاره په افغانستان کې دېره دي او پرې به نږدي چې له دې هیواد څخه په داسې یو حالت کې ووځي چې نړیوالې ترهګرې ډلې بیرته افغانستان ته راستنېدای شي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. دا اسلامي همکاري د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولی. هغه ویلي افغانستان سولې او ثبات ته باید ورسیږي او د دې هیواد د ټولو لورو ترمنځ باید خبرې وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. هغه د اهل تشیع له عالمانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې د محرم د مراسمو لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندوستان په ممبئی ښار کې پیلېږي. د جرمونو پر ضد نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه خپل کار ته دوام ورکوي. د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزي خبرې وکړي. او د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. د کجکی په بند کې چې د اوبو اصلي ارتفاع او یا متر وي، اوس مهال شپږ څلوېښت متره راښکته شوې. د برېښنا د فابریکې مسؤلین وایي که اوبه څلوېښت متره ته راښکته شي، برېښنا بندېږي او د لګولو لپاره هم اوبه نه پاتې کېږي. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی، د کجکی بند ته ورغلی او په دې اړه باندې یو رپورټ رالېږلی.
د کجکی د ډم په منځ کې د خوازې په نوم ټاور چې د کرهڼې دپاره اوبه د هغه ځایه کنټرولېږي پر ډاګ ولاړ دی، او د لرې نه د څلوېښت متره اوبو د کمښت تور داغ ښکاري. د بند په ځینو برخو کې وړې وړې غونډۍ او تپې چې کلونه نوې ښکاره شوي، اوس د اوبو د کمښت له امله معلومېږي چې د ابیارۍ او برېښنا د مسؤلینو جدي اندېښنې راپورته کړي دي. ویل کېږي دغه اوبو په نسبت چې د بند څخه وځي څو واره کمې اوبه ډم ته راځي، ځکه نو ورځ تر بلې د اوبو ذخیره خالي کېږي. موږ د کجکی د برېښنا د فابریکې تر ټولو وروستي او لاندنی پوړ ته راغلو. د ماشینونو د غږ له امله شی نه اورېدل کېږي. هر طرف سرې اشارې لګېږي، ځینې د احتیاط خو ځینې بیا د برېښنا او ماشینونو د کنټرول دپاره دي. په کجکی کې د برېښنا د فابریکې مرستیال انجینر غلام رضا وایي دمګړۍ د اوبو د سطحې د کموالي په خاطر د دریو نه یو توربین درولی دی.
اوس فعلا د اوبو سطحه لکه څنګه تاسو معلومات لري اته څلوېښت متره دی. په دغه د اوبو سطحه کې موږ ظرفیت اوس یو ماشین مهم درولی دی چې دغه دوه ماشینونه هغه تولید کولی سي تقریبا یوویشت مېګاوټ تولید کولی سي. اوس لپاره
څو ورځې وړاندې د دریو توربینونو د برېښنا د تولید په خاطر په اوسط ډول هره ورځ په یوه ثانیه کې نږدې اته اویا متره مکعب اوبه وتلی چې د دغه کار له امله هره ورځ ډم دیر سانتي متره خالي کېدی چې د مسؤلینو په خبره که یې داسې دوام کړی وای د روانې میلادي میاشتې تر پایه شاید د برېښنا او کرهڼې دپاره اوبه په ټپه درېدلې وای. خو د کجکی د محلي مسؤلینو تر څنګ د برېښنا د فابریکې د مامورینو په ګډه مشوره د دوشنبې په ورځ یو توربین په دې خاطر وتړل سو چې په سرعت د اوبو د سطحې د راکمېدو مخه ونیول سي. چې کلونه آباد وي نو د کجکی د بند د اوبو اصلي ارتفاع د اویا نه تر یو اویا مترو وي، خو په دې ورځو کې اوه څلوېښت مترو ته راکښته شوې ده چې ورسره جوخت د برېښنا تولید هم د یو پنځوس میګاواټ څخه یوویشت میګاواټ ته راکښته شوی دی. خو ولې ویل کېده که چیرې درې کاله باران او واوره هم ونه سي د کجکی د بند اوبه کولی سي په مسلسل ډول هم برېښنا او هم کرهڼې ته اوبه ورکړي. د کجکی د ټولنیز شورا یو غړی سفر محمد وایي د بیارۍ دپاره د منظمو او ډیر وتونکو اوبو تر څنګ د روزګان تر چورې او د هراود ولسوالۍ پورې د کجکی د بند د اوبو نه شاوخوا درې زره واټر پمپونه چې هر واټر پمپ په اوسط ډول د څلورو نیولې تر دیرشو انچونو پورې اوبه باسي او خلک پرې په غیر قانوني ډول دښتې او تازه نیول شوي مځکې اوبوي.
لس کاله مخکې زه تللی وم اخوا ته په زرهاو ماشینونه پراته وو، نو اوس خو خامخا دوه چنده اضافه شوي دي. که چیرې باران هم ونه سي له دغه ډم دغونې امکانات لري چې هغه مثلا دوه کاله دغه برکم وچلوي او مثلا لاندې خوا ته اوبه هم ورکړي. اوس یې د حل لاره دغه ده چې دوه توربینه ودرېږي، دا یو توربین چلن وسي، هم به د اوبو مخنیوی وسي چې ډم به نه خالي کېږي، او هم به مو برقه په صورت کې کتوي نه کته کېږي چې د یو اوبو د یو داسې ضرورت حل لپاره زموږ ستاسې برق وچلېږي تر یو وخته پورې.
وکیل وایي که چیرې د دوو په ځای یو توربین وچلول سي د مخ په کښته کېدونکو اوبو د بوران مخه نیول کېدای سي.
د ژوند رنګونه.
نوم دې راته ووایه.
نوم مې عبیدالله.
څه کار کوې؟
نجاري کوم.
څه شی په دې نجاري کې جوړې؟
دروازه، چوکاټونه، انواره د اشپزخانه، انواره هر شی چې غواړې موږ جوړې.
نجاري دې د چا نه زده کړې؟
د پلار نه.
پلار نه دې زده کړې؟ سرک په غاړه نجاري کوي بیا درته سخته نه ده؟
نه نه، گزاره کوو.
بیا دلته څنګه خلک درته راځي؟ هر شی فرمایش درته
او نو نظر به کار ده که کار خواه که خلق در چنگ روزی که کار خواه که نه جد نه درست.
یو چوکات ده دروازی پچو جد؟
دوه پا دوه که منگه جدوی دانه پینزه زاره.
دانه پچو؟
پینزه زاره.
بیا چنگ ده دورازی خلق در ترازی که نه ده میاشتی ساب کوه؟
نه دورازی مرازی، افته که مرازی، دسته وقتی که چه منگه دکان کلکه و روزی، دسته وقتی که چه جمعه کور کی زنگ و اعتراض مثلا ز دکان خلی که داشته بکار لرم و تنچو
گرد و گرد پکشته ده
و شکر دنو گذاره کن
نجاری که بیا چی شد در تسخت؟
در ماشین کاری تل خاری لری سرای مریضی گذتی که بس
بیا ور سر از دکلیم که بی کنه
و
چه وای مکتب وای؟
و مکتب
تو هم صنف کی؟
اتم
بیا چنگ دی درس سونه ور سر وای صنف کی تو منو بای؟
تروز درجه میون کال که یادانه که پاسم بسیم درجه ند میاره خب بیام کوشش کنم سی درجه میاد
کور که بس چوکم شده چی کار وکی کنه؟
و رو نمیدی زم هم در تصمیم لرم چه کورس منیوله دماغ من من چیز پاتی ما کورس منیوله چه تو سویزده که ما بخیر کال تا درجه میسیم
دیره منه نه پا کار که دی برکت
خیلی
مرانه چه لمرای خبری مجلم و وارده بل پروگرام مصطفی صدیقی ورندی کوی میره بانی
بله.